د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے
گران اوریدن کو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے نن د اتوار ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې 15 نیټه ده د وایس اف امریکا ډیوه په دې خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم په خبری خپرونه کې به یو شمیر مهم رپورټونه واورئ خو لومړی غوږ شئ د مهمو خبرونو سره ټکو ته د پنجاب صوبایي سملیانې ماتې شوي او ګورنر بلی غرامان د نگران وزیر اعلی دپاره پخوانی وزیر اعلی پرویز الهی او حمزه شاهباز نه نمونه غوښتلی دي بلخوا د اسلام آباد یو ځایي عدالت د خالی په ورځ د پاکستان د پوځ د پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ټیکس ډیټا ښکاره کولو په سر د بول نیوز خبریال شاهد اسلم د دوه ورځو په جسمانی ریمانډ باندې اف آی ای ته حواله کړی دی په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي په ښځو او جنکو باندې د بندیزونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا په اندېښنو پوهیږي خو وایي خپلې چارې به د اسلامي شریعت په رڼا کې مخ په وړاندې بوزي او د برطانیې وزیر اعظم ریشی سونک ژمنه کړې چې یوکرین ته به د چیلنجر 2 په نامه نور ټینکونه استوي چې د روس د یرغل په ضد بترې په جګړه کې ګټور کار اخیستلی کیږي خو معلومه نه ده چې برطانیې به څومره ټینکونه یوکرین ته استوي او اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان د پنجاب صوبې صوبایي اسمبلیانې ماتې شوې دي او ګورنر بلیغ الرحمان د نگران وزیر اعلی دپاره پخوانی وزیر اعلی پرویز الهی او حمزه شهباز نه د نومونو غوښتنه کړې ده یاره دی به چې وزیر اعلی پرویز الهی په 12 جنوري ګورنر ته د اسمبلیانو د ماتولو سمری استولې وه چې دا ان تر مخه ګورنر پرې په دوه ورځو کې د سات ونکړي نو اسمبلیانې ورسره په خپله ماتیږي گورنر بلیغ الرحمان په دغه سمری دسخط نو کړي او ویلی وو د دغه تحریک حصہ جوړېدل نه غواړي د پاکستان د عین تر مخه د اسمبلیانو ماتې دلو نوی ورځو کې دننه دننه به نور انتخابات کیږي څېړونکو وایي د اسمبلیانو ماتې دل به ضرور په مرکز کې ائتلافي حکومت د سیاسي فشار او مسلو سره مخ کړي ځکه چې مرکز کې واکمن دغه اتحادي ګوندونو د انتخاباتو لپاره دومره تیاریاں نه دي کړي څومره چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په دې 1300 میاشتو کې کړی دي د اسلام آباد یو ځایي عدالت د خالی شنبه په ورځ د پاکستان د پوز په خوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا شخصي ټیکس ډیټا یا شمار شمیرې په ښکاره کولو کې د ممکنه لاس لرلو په تور د بول نیوز خبریال شاهد اسلم په دوه ورځو جسمانی ریمانډ باندې د پلټن وفاقي ادارې اف آی ای ته حواله کړی دی اف آی ای خبریال شاهد اسلم د ټیکس وفاقي ادارې اف بی آر نه د پوز پخوانی مشر جنرال باجوا او د هغه د کورنۍ په اړه ټیکس معلومات ترلاسه کولو وروسته دغه د فیکټ فوکس نومې ډیجیټل ادارې خبریال احمد نورانی ته د لیګلو په تور یو ورځ وړاندې د لاهور نه گرفتار کړی وو 15 کاله وړاندې په کراچۍ کې د پولیس لخوا په جالي مقابله کې د وژل شوي پښتون ځوان نقیب الله مسید په قضیه کې 13 ورځ عدالت کې اوریدنه شوه دا غو وکیل صلاح الدین وایس اف امریکا ډیوته ویلي د نقیب الله مسید د وجنې قضیه په عدالت کې دلایل تر سره شوې دي او فیصله په محفوظه کړې شوې ده نقیب الله مسید او دا غسر درې نور ملګری 15 کاله وړاندې د کراچۍ په شالتیف ټاون سیمه کې په یو پولیس مقابله کې وجل شوی دا غو وخت کراچۍ د ملیر ضلع د پولیسو مشر راوانور دا وکړې و چې په مقابله کې ترهګر وجلی خروستو بیا دغه مقابله ته جالي ویل شوی وو د پولیسو مشر راو انوار په یاد قضیه کې په ځان لګیدلې تورونه رد کړي او راو انوار تور لګولې وو چې یادو پولیسو افسرانو په شخصي ناخوخۍ کې هغه په دې مقدمه کې ښکیل کړي وو خو په کراچۍ کې په جالي مقابلو تورن راو انوار امریکې د کال 2019 د دسمبر په میاشت کې د بشري حقوقو د سرغړونو په فهرست کې اچولې وو او ویلی و راو انوار په یو سل نوی پولیس مقابلو کې ککړ پاتې شوی چې پکې د نقیب الله مسید په ګډون د 1400 نه زیات کسان وجلې شوی د طالبان حکومت وایي په خزو جنکو باندې د بندیزونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اندېښنو پوهیږي خو وایي خپلې چارې به د اسلامي شریعت په رڼا کې مخ په وړاندې بوزي امنیتي شورا په خزو او جنکو باندې د طالبانو بندیزونه جابرانه بللي او د بیرته اخیستو غوښتنه یې کړې ده د بیپولی ډاکټرانو تنظیم هم ویلي د طالبانو دې پریکړې د خزینه ناروغانو او د صحت د محکمې د کارکونکو مستقبل په خطرو کې اچولې ده.
خو د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد وایي دوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اندېښنو پوهیږي، خو زیاته کړې ده چې خپلې ټولې چارې د اسلامي شریعت په رڼا کې ترسره کړي دي. د برتانیې وزیر اعظم ریشی سونک ژمنه کړې چې یوکرین ته به د چیلنجر 2 په نامه نور ټینکونه استوي چې د روسیانو د یرغل په ضد به ترې په جګړه کې ګټور کار اخیستلی کیږي. خو روښانه نه ده چې برتانیا به په څومره شمیره کې دغه ټینکونه یوکرین ته لیږي. نوموړي د خالی په ورځ د یوکرین د صدر ولادیمیر زیلنسکي سره په ټلیفون دغه ژمنې کړي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی نوري. حضرمن اوریدونکو، څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پنجاب صوبایي اسمبلی ماتې شوی او گورنر بلی غرامان د نگران وزیر اعلی دپاره پخوانی وزیر اعلی پرویز الهی او حمزه شاهباز نه نمونه غوښتلی دي. بلخوا د اسلام آباد یو ځایي عدالت د خالی شنبې په ورځ د پاکستان د پوځ پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا شخصي ټیکس ډیټا یا شمار شمیرې په ښکار کولو کې د لاس لرلو په تور د بول نیوز خبریال شاهد اسلم په دوه ورځې جسمانی ریمانډ باندې د پلټن وفاقي ادارې اف آی ای ته سپارلې ده. تفصیل په د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال الیاس خان په خپل رپورټ کې وړاندې کړي.
د اسلام آباد یو ځایي عدالت د خالی شنبې په ورځ د پاکستان د پوست پخوانی مشر جنرل ریټایرډ قمر جاوید باجوا شخصي ټیکس ډیټا یا ګوشوارې په افشا کولو کې د مبینه لاس لرلو په تور د بول نیوز خبریال شاهد اسلم د دوه ورځو جسمانی ریمانډ باندې وفاقي د پلټنو ادارې اف آی ای په حواله کړو. اف آی ای خبریال شاهد اسلم د اف بی آر یا د وفاقي محصولاتو ادارې نه د پوست پخوانی مشر جنرل قمر جاوید باجوا او د هغه د کورنۍ په اړه ټیکس معلومات ترلاسه کولو رستا دغه فیکټ فوکس نومې ډیجیټل میډیا ادارې سره کار کوونکی خبریال احمد نورانی ته لیږلو په تور 13 ورځ د لاهور نه گرفتار کړو. یاد دی وی چې د فیکټ فوکس خبریال احمد نورانی د جنرال قمر جاوید باجوا او د هغه د کورنۍ په مبینه توګه د 12.5 ارب روپو جایدادونه جوړولو یو تفصیلی تحقیقاتي رپورت چاپ کړو، کوم چې رستا د پوز عام اړیکو څنګه آی ایس پی آر کړو. شاهد اسلم چې د خالی په ورځ د اسلام آباد یو مقامی عدالت ته وړاندې کېدو نه وړاندې خبریالانو سره خبرو کې وویل چې ډیټا او هر خبریال سره وي او د دې پرته صحافت نشي کېدی او ما چاته دا نه ده انتقال کړی. نوموړي وویل کماد وی اپوټه هم جوړان کړی خو زه باید وی ته خپل موبایل او لیپټاپ پاسورډز ورنکړم. د پاکستان د خبریالانو مرکزی سازمان پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیست په خپل یو بیان کې د خبریال شاهد اسلم د نیولو غندنه کړې او دای د صحافت په ازادۍ برید ګرځولې دي. پی اف یو جی غوښتنه کړې چې شاهد اسلم دې سمدستي خوشې کړي شي کني ګرد هیواد کې بعد حکومت پر ضد احتجاج پیل کړي. وی او ای ډی وسر خبرو کې د پی اف یو جی صدر افضل بٹ ویناوا
اس بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کی گرفتاری جو ہے وہ اس کو غلط اور جھوٹے طریقے سے انوالو کیا جا رہا ہے اس کیس کے ساتھ، اسے فوری طور پر رہا جائے.
خبریال شاہد اسلم پیو غلط اور دروغ و ڈول دے مقدمے سرا تڑلے کی گی نو دے لپارا مون غختنا کہو چے دے دے سمدستی خوش کریشی او کدا سے نشو نو گرد حیوات کے با احتجاج قبول شی. دا فیکٹ فوکس پر رپورٹ کے ویلشیوی اوچ جرنل باجوا دا پوز مشر پچوکی کے ناستو نرستا د کورنۍ او د انګور په جایدادونو کې بخرته زیاتواله راغلی وو. د خبریال احمد نورانی د دې رپورت خپرېدو وروسته د خزانه وزیر اسحاق ډار د دې نوټس اخیسته او ویلی وو چې د ټیکس ریکارډ افشا کېدل د ټیکس قوانینو سرغړونه ده. د دې وروسته د ایس پی آر لخوا په یو بیان کې ویل شوی وو چې د پوز مشر جنرال باجوا او د هغه د کورنۍ جایدادونو په اړه په ټولنیزو رسنیو غلطې او بې بنیاد شمیرې ورکړې شوې دي او بیخي یو غلط تاثر کړی کیږي چې دا جایدادونه د پوز مشر پشپک کال دور کې د د ساندو کورنۍ جوړ کړی دي. د ایس پی آر په اعلامیه کې دا هم ویل شوی وو چې د جنرل باجوا او د ده د کورنۍ هر یو جایداد په ایف بی آر کې سرګند دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا.
ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ده. پنځه کال وړاندې په کراچۍ کې د پولیس لخوا په جالي مقابله کې د وژل شوي پښتون ځوان نقیب الله مسید په قضیه کې تیر ورځ عدالت کې اوریدنه شوې. دغه وکیل صلاح الدین وایس آف امریکا ډیوا ته ویلي د نقیب الله مسید د وژنې قضیې په عدالت کې دلایل ترسره شوي دي او فیصله پې محفوظه کړی شوې ده. نقیب الله مسید او د هغه سره درې نور کسان پنځه کاله وړاندې د کراچۍ په شاه لطیف ټاون سیمه کې په یو جالي پولیس مقابله کې وژل شوي وو. دغه وخت د کراچۍ د ملیر ضلع پولیسو مشر راو انوار دا وکړې وه چې هغه مقابله کې یې ترهګر وژلی دي، خو وروسته بیا دغه مقابله جالي وختله. تفصیل په د کراچۍ نه د ډیوه خبریال ذوالفقار بیټنی په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د جنوري پس ورلسمه نیټه د شنبه په ورځ د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي ځوان نقیب الله مسعود وکیل صلاح الدین پنور وی دیوته وویل نن د نقیب الله مسعود په قضیه کې دلایل تر سره شول او عدالت پر فیصله محفوظ کړه او د اورولو د پاره د جنوري درويشتمه نیټه ورکړي.
23 جنوري کو ای ایف آی آر ہوئی تھی 2018 کو.
صلاح الدین پنور وای په درويشتمه جنوري کال 2013 کې د نقیب مسعود د وژنې مقدمه درج شوی و او 15 کال روستا غنیټا د جنوري درويشتمه عدالت د فیصله اورولو د پاره ټاکلې. د دغه قضیه ثبوتونه راټولولو کې پولیسو مونږ ته ډیر خندونه را مخې تکړل. خو چې کوم ثبوتونه مونږ عدالت ته وړاندې کړي هغه خای چې نقیب مسید سره د درې کسانو په جالي مقابله کې وژل شوی.
نقیب الله اور باقی تین لوگوں کو مار دیا.
نقیب الله مسعود او هغه سره درې نور کسان د کال 2013 د جنوري په 13 نیټه د کراچۍ په شاه لطیف ټاون سیمه کې په یو پولیس مقابله کې وژل شوی وو. داغه وخت د کراچۍ د ملیر ضلع د پولیسو مشر راو انوار داوا کړی و چې په مقابله کې تراګر وژلی، خو وروسته د پولیسو د لوړپوړو افسرانو ګډي پلټنیزي کمیټې دغه مقابلې ته جالي ویلی وو. په یاد پیښه سپریم کورټ از خود نوټس اخسته او داغه وخت د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د نقیب کورنۍ ته د انصاف ورکولو ژمنه ورکړې وه. پی ٹی ایم د ډومبي ورزنه نقیب الله مسعود ته د انصاف ورکول وخت نه کوله. د پی ٹی ایم د سینسوبي مشر نور الله ترين وی دی وسره خبرو کې وای د 15 کالونو نه د نقیب مسعود مقدمه روانه ده. د پولیسو د لوړپوړو افسرانو ګډي پلټنیزي کمیټې دغه مقابله جالي بللې او دغه ورسته چې راو انوار په ضمانتونو خوشی کیږي دا د عدالتونو او د انصاف نظام توپیری چلند خای چې د پښتنو وینه تویدل په دغه یواد کې هیڅ معنی نه لري.
مرشد 15 کال تاریخ د دې ګرد کیس د ټرایل د وګورو چې دا ټرایل په کومه طریقه وسو. د 444 بې ګناه انسانانو په دپسي الزام دی. سند پولیس خپل رپورت راغلی جی ټی چې د مقابله جیلی دی، مګر دغه باوجود د یو منټ د پاره د گرفتار سوی نه دی. او دویمه خبره دا ده چې د دې کیس په حواله موږ پښتانه ځوانان راووزو یا مظاهره کوو یا پرس کلب ته ځو چې موږ دا مطالبه کوو د حکومت سره چې وده ته سزا ورکول شي. داغه په نتیجه کې زموږ خلاف پایارونه کاټسي دا ټیم د سند په کراچۍ کې د پی ټی ایم خلاف د ځوانانو خلاف په درزنو پایارونه چې پاغه کې د دهشتګردۍ او د غداری د پی واچول شي هغه گرفتار شي.
د نقیب الله مسعود د وژنې 15 کاله وشو چې قضیه په عدالتونو کې روانه ده. دغه قضیه کې راو انوار او دغه سره 25 کسان چې پکې زیاتره پولیسو پر ضد د نقیب الله مسعود د وژنې مقدمه جوړ کړې شوی و. په یاد مقدمه کې راو انوار سره د 5 کسانو په ضمانت خوشی دي او د نقیب مسعود د کورنۍ د وکیلانو په وینا په مقدمه کې 14 کسان بندیوان او 1 کسان مفروران دي. ذوالفقار بیٹنای وی ڈیوا کراچۍ.
اگر مون اوریدون کو دا وایس آف امریکا ڈیوا دا سیرون کی وای په دی روستیو کې د کلادم تحریک طالبان پاکستان د بریدونو توان زیات شوه او وای دا غوی وسلوالو لوی هدفونه په نخښه کړی دي. تحریک طالبان پاکستان ډلې په کال 2022 کې 318 او د روان کال په لومړی او 14 ورځو کې د 14 بریدونو ذمہواری په غاړه اخیسته. تفصیل په د ډیوه خبریال ارشد مومن په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
تحریک طالبان پاکستان په کال 2022 کې د 318 او د روان کال اولنو 14 ورځو کې د شپاړو سو بریدونو ذمہواری منلی دي. په وروستیو کې ټي ټي پي لوی بریدونه کړي چې په بنو کې په 13 دسمبر د سی ټي ډي په دفتر کې امنیتي اهلکار یرغمل کول، او بیا په لکه مروت بنو او ډی خان کې په پولیسو باندې بریدونه، او 13 شپه په پیښور کې په پولیس تانه باندې برید شامل دی. سیونکو خبريال حق نواز دی وته ویل
نو په دغه وخت کې موږ وګورو دی لږ وخت کې د نومبر د اخیری اونېنه را واخلا تر دې خو تر جنوري پورې 2023 چې کوم کال روان دی، په دې کې دی بریدونه هم شی واخلا، او بل د پخوا په سیر په شان څنګه به هغه حدتی وجه نه کېدی د هغې نه لږ زیات شو. نو دا سیزونه چې کوم دي په دې وخت کې ډېر ځکونده کې خپل هغه عملیات تیز کړ، او د تیزوالي وجه هم دغه ده چې هغه خپل فشار برقرار وساتي، بلکې نور هم زیات.
د خبر پښتونخوا د پولیسو مشر موزم جان ساری د جنوري په اول هفته کې ویلو ټي ټي پي داسې وسله کاری چې د شپې د لیدو صلاحیت لري. نوموړي ویلو د هغه وسله کې دی شي چې په افغانستان کې د نیټو ځواکونو نه پاتې شوی و. خدا چې د ډیورن په کرخه د اسغن تار لګیدو پس څنګه ممکن شو چې وسله په راوړول شي؟ په جواب کې سیړونکو خبريال اسماعیل خان دی وته ویل
سوکم چې زمونږ د جغرافیې نه خبر دی غیته پتر چې پولیس او پیسې دی تړل کېدل دا ناممکن ده. ته خلکو روړېدل وسله راوړېدل دا سو اس ګران کار نه دی. ټوپک کروڑل دو کسان روړېدل دا تا دومره غټ کار نه دی چې دماغ خپل پیدا چې موږ سوچ کوچی دا داسې 100% پوله تړلې شوی ده.
د ترګری تازه په خپاله د پاکستان د داخله چارو وزیر رنسن الله ویلی په خبر پښتونخوا کې د امنیت خراب وځي باندې اندېخمن دي. ترهګر په تانو بریدونه کوي، او د پولیس ځوانان او افسران په هدف کیږي. نوموړي ویلي ښکاري چې صوبای حکومت په بنو کې د سی ټی ډي په دفتر د برید نه هم کوم سبق نه دی ترلاسه کړی. د رانا سنولا د ټویټ په جواب کې لا هم صوبای حکومت سن دی ویلي
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا ده. د جماعت اسلامي پارټۍ او مدنی ټولنې فعالینو د گوادر د پاره د حق غوښتون کې تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن د نیولو په ضد احتجاج کړي، او د ده د راخوشي کولو غوښتنې کړي دي. بل لور ته په پنجګور کې هم د ده د نیولو په ضد کار بندیز شوی. تفصیل پې د بلوچستان نه د ډیوه خبریال حمید سمسور په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
دغه احتجاجي مظاهره د کوټي پر عدالت سړک باندې د مطبوعاتو کلب مخې ته وسوله. دوی په گوادر کې د نیول سوي مولانا هدایت الرحمن د راخوشي کېدو غوښتنه کوله. و احتجاجي مظاهره ته د وینا پر مهال باندې ډاکټر عطا الرحمن وویل چې حکومت اوس و خلکو ته د احتجاج کولو حق هم نه ورکوي. د ده په خبره چې مولانا هدایت الرحمن د گوادر د خلکو د ستونزو د هوارولو لپاره خپل غږ پورته کوي او سوله ییز احتجاج کوي. د ګوهر آباد کونسلر حافظ نور احمد هم د مولانا هدایت الرحمن د نیولو په کلکه باندې غندنه وکړله.
مولانا هدایت الرحمن کو گرفتار کیا گیا ہے، یہی میں اپیل کرتا ہوں رہا کیا جائے.
مولانا هدایت الرحمن چې نیول سوی دی زه خواست کوم چې دی را خوش کړل شي. مولانا هدایت الرحمن په گوادر کې د پولیسو له لوري د حکومت په ضد د خلکو د پارېدلو په تور کې نیول سوی دی. دی له تیرو دوو میاشتو څخه په گوادر ښار کې د گوادر حق راکړه د تیریک مشري کوي. د ده د نیولو په ضد باندې تیر ورځ په پنجګور کې هم کار بندیز وسو چې له سوه به یې هلته ټول تجارتي مرکزونه مارکیټونه او دوکانونه تړل سوي وو، او دغه ډول د وکیلانو د اتحادیې له لوري هم کار بندیز سوي وو. د گوادر حق دو دغه تیریک د ایران سره پر سرحدي پوله باندې د آزاد تجارت د چښلو صفا اوبه په گوادر کې د غیر قانوني مایانو ښکار بندول او غیر ضروري پوستي ختمول غواړي. پاکستان او چین په وار وار باندې ویلي دي چې گوادر دا به د خلکو په اقتصاد کې ډیر مثبت بدلون رامنځته کړي، خو بلوڅ ملتپاله بیا ویي چې د سپیک استفاده و دوی ته نه ده رسېدلې، او تر اوسه پورې بنیادي اسانتیاوې هم په گوادر کې نه دي ورکړل سوي. بلوڅ بیلتون غوښتونکي وسله والې ډلې او بلوڅ ملتپاله هم د گوادر د پروژې مخالفت کوي، او ویي چې چین او پاکستان د بلوڅانو پر شتمنۍ باندې قبضه کول غواړي، خو حکومت بیا دغه تورونه ردوي. گوادر د نړۍ تر ټولو د ژور اوبو قدرتي بندر دی. چې پاکستان او چین له کاشغر څخه تر گوادر پورې د عربونو روپیو د اقتصادي پروژې مرکزی ښار دی. دا د چین د سیپک منصوبه ده چې پر نړیواله کچه باندې د چین د روانې پروژې بیلټ اینډ روډ برخه ده. د دغې پروژې لاندې د چین کاشغر به د مځکې له لارې د گوادر د بندرګاه سره ونښلول شي او بیا به د عرب د سمندر له لارې د چین تجارت ترسره کیږي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کواټان ریډیو.
قدرمن اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ته غوږی. د طالبان حکومت وایي په ښځو جنکو باندې د بندیزونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اندېښنو پوهیږي، خو وایي خپلې چارې به د اسلامي شریعت په رڼا کې ترسره کوي. امنیت شورا په ښځو او جنکو باندې د طالبانو بندیزونه جابرانه بللي او د بیرته اخیستو غوښتنې کړي دي. د بې پولې ډاکټرانو تنظیم هم ویلي د طالبانو دې پریکړې د ښځو، ناروغانو او د صحت کارکونکو مستقبل د خطرو سره مخ کړی دی. تفصیل پی د وایس آف امریکا دیو همکار بارکوال میخیل په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د حالاتو او پر ښځو د طالبانو د حکومت د لګیدلو بندیزونو په اړه د جمعې په ورځ د بندو دروازو تر شا غونډه وکړه چې ماښام ناوخته پای ته ورسېده. په غونډه کې د امنیت شورا د 11 غړي هیوادونو استازو ګډون کړی و چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر حالت ژور اندېښنه ښکاره کړه او له طالبانو یې وغوښتل چې وروستي لګولي بندیزونه سمدستي بیرته واخلي. په ملګرو ملتونو کې د جاپان دایمي استازي ایشیکانې کیمیهیرو تر غونډې وروسته رسنیو ته وویل په افغانستان کې ښځې باید د سیاست، اقتصاد او تعلیم په ګډون د ټولنې په ټولو اړخونو کې په بشپړه توګه برابر او معنا لرونکی ګډون ولري.
موږ له طالبانو وغوښتل چې د ښځو او جنکو خلاف ټول جابرانه اقدامات زر بیرته ودروي. دوی باید د امنیت شورا د 2015 قرارداد په بنیاد خپل ژمنې عملي کړي او د ښځو او جنو حقونو ته درناوی ولري.
په دې غونډه کې د البانیا، برازیل، ایکواډور، فرانس، گیبون، جاپان، مالټا، سویټزرلینډ، عرب اماراتو، برتانیې او امریکا استازو ګډون کړی و. د طالبانو حکومت وایي دوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اندېښنو پوهیږي، خوای هڅه کوي خپلې ټولې چارې د اسلامي شریعت پر وړاندې ترسره کړي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی د اسلامي امارت حکومت د خپل دین او خلکو په وړاندې د مسؤلیت د احساس له امله نسی کولای غیر شرعي اقداماتو ته په هیواد کې اجازه ورکړي. خو ذبیح الله مجاهد دا سپیناوی نه دی کړی چې د ښځو د تعلیم او په غیر سرکاري ادارو کې د هغوی له کار سره تړلي کوم اقدامات غیر شرعي دي. د طالبانو حکومت د تیر کال د دسمبر پر 16 د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې د نجونو تعلیم تر بل امر پورې ودنډاوه او تر هغه څلور ورځې وروسته د دسمبر پر 23 په ټولو غیر سرکاري کورنیو او نړیوالو ادارو کې هم د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غونډې ګډونوالو وویل ښځې د افغانستان د ناوړه بشري بحران د ختمولو په کارونو کې مرکزی او مهم رول ترسره کوي، ځکه چې وایي دوی د غیر سرکاري ادارو د مرستو پر رسولو کې خلکو ته لاسرسی لري، چې وایي د دوی نارینه همکاران هغسې ولستنه سي رسېدلی. د امنیت شورا جاپاني استازي ایشیکانې کیمیهیرو رسنیو ته وویل په افغانستان کې د ښځو او نجونو حالت به د امنیت شورا د ایجنډا په سر کې وي او وایي دوی به په دې برخه کې حالت له نږدې څاري او جواب به ورکوي.
د شورا د غړو په توګه موږ په افغانستان کې د ټولو ښځو او جنکو تر څنګ ولاړ یو او په خپلو خبرو کې مو د هغوی حقونو او اړتیاو ته د لومړیتوب ورکولو په اړه خپل ژمنه بیا تکرار کړه.
د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي نړیوالو مرسته کوونکو ادارو او هیوادونو ته پکار ده چې د افغانستان حالات او د دې هیواد د خلکو دیني غوښتنې په پام کې ونیسي. وایي دوی باید بشري موضوعات او انساني مرستې په سیاسي موضوعاتو پورې ونه تړي. مجاهد پر ټویټر لیکلي موږ په ټولو هغو برخو کې همکاري ته ژمن یو چې زموږ له دیني اصولو او هیوادنیو ارزښتونو سره برابر وي. د بې پولې ډاکټرانو نړیوال تنظیم یا ایم ایس ایف په غیر سرکاري ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز په اړه اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي د بندیز په افغانستان کې د ښځینه ناروغانو او روغتیایي کارکوونکو راتلونکی له خطر سره مخ کړی دی. د تنظیم د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي که څه هم د دوی د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز نه دی لګېدلی، خو وایي د طالبانو د حکومت لخوا څه داسې رسمي ضمانت نشته چې دوی له کوم خنډ پرته خپل کار ته دوام ورکړي. د ښځو پر تعلیم او کار د طالبانو بندیز ته د نورې نړۍ له پرله پسې غبرګونونو سره سره افغانان هم د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې احتجاجونه کوي. پرون د جرمني په کولن ښار کې په لسګونو افغانانو احتجاج کړی وو او د جرمني په ګډون یې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر طالبانو د خپلو پرېکړو د بیرته اخیستلو لپاره فشار واچوي. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
درمنو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه د واشنگټن ډی سی نوري په خبری خپرونه کې بخښ ویلې داری ادارې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او ستاسو د فار زمنګ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
متحده قانونو د بشری حقوقو د عالمی ورځی د منځلو د نیټې نه یو ورځ وړاندې، یعنی د دسمبر په 9 تاریخ یو قرارداد منظور کو. د دې ترمخه د متحده قانونو لخوا په هغو سیمو کې د انساني خواخوږی د امداد اجت مندولا د رسول عمل د بندیزونو نه بهر کړی شوی دی، کمی چې د او خلکو یا افراد په ولقه کې دي چې متحده قانونو په بندیزونه لګولې دي. په دې کې د اغی او آبادای خلک هم شامل دي چې بندیز لګیدلو ډلو یا افراد سره تړون لري. د دې قرارداد مسوده امریکای او آیرلند تیار کړی و او 350 ملکونو په شریکا وړاندې کړی و. متحده قانونو کې د امریکای زنانه سفیرې لینډا تامس گرینفیلد خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا د دنیا په هر سیمه کې د انساني خواخوږی د امداد د اجتمندو خلکو او دویل د انساني خواخوږی د امداد رسوونکو کارکونانو ګټه ده. لینډا تامس گرینفیلد زیاته کا چې د ورانکارو خلاف بندیزونه مونږ سره یو ډیره اثرناک وسله ده، ځکه چې د بندیزونو په زور مونږ ورانکاری د شر فساد نه منی ساتلی شو او په دې د ترهګرو او د بشري حقوقو د وهن کولار نیوي شو. خو دې سره سره به زمونږ وګونو ته د انساني خواخوږی د امداد اجتمندو ته د رسوونکو خلکو دا خبرې راتلې چې د متحده قانونو بندیزونه کله کله ډیر ناخوښه اثرات غورځي او دا بندیزونه د انساني خواخوږی د امداد اجتمندو ته د رسول عمل غیر شعوري طور مشکل جوړي. د دې قسمه اثراتو د مخنیوي لپاره امریکای د متحده قانونو بندیز لګیدلو سیمو کې د انساني خواخوږی امداد د بندیزونو ځینې بهر کړی دی. د انساني خواخوږی د امداد د ویش په عمل کې اختاو خلکو په دې قرارداد ډیره خوشحالي ښکارا کړی ده. میرمن تامس گرینفیلد خپل تقریر کې دا هم ویلي دي چې موږ د انساني خواخوږی د امداد تقسیم کوونکو دا خواست منلې ده چې د متحده قانونو بندیز لګیدلو سیمو کې دي د انساني خواخوږی د امداد او د دې د تقسیم د عمل د بندیزونو نه د بهر ساتلو لپاره یو شان معیار وټاکلې شي. دی ویل صفا خبر ادا ده چې موږ د انساني خواخوږی د امداد اجتمندو ته د رسول او تقسیمولو اهم عمل د متحده قانونو د بندیزونو نه معاف کړی دی. په داسې کولو موږ د متحده قانونو د بندیزونو لګولو موجوده عمل نور زیات اثرناکه کړی دی او دا عمل اوس صرف د بدو خلکو د هدف کولو پورې محدوده ساتلی شوی دی. د زیاته کا چې په توندای سره په امدادي کارونو کولو د خلکو سرونه بچ کېدای شي. د انساني خواخوږی د امداد د تقسیم په عمل کې اخته خلکو لپاره دي چې د دارو درملو یخنۍ ته د پرتو خلکو د پاره د سر پټولو د زینو او لګو توندو کې پرتو ماشومانو ته د خوراک رسولو په عمل کې چټکتیانه کار واخلي. اوس هر کله چې پیسی ټکی هم شته دی او د انساني خواخوږی امدادي کارکنان هم خپل کار کولو ته پوره تیار دي، نو دوی باید چې نور ډیل اونکی دوی په خپل کار باندې پتادای راوړو په ګړ د نړۍ کې د نورو زیاتو خلکو سرونه بچ کولی شي او هم دا داسې کارونه دي چې موږ ټول په ویاړ کولی شو. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن په دې موضوع خپل یو تقریر کې ویلي دي چې په دې قرارداد کې د بندیز لګیدلو افرادو او د ادارو لخوا د ممکنه زور زیاتینا د امدادي کارکونانو د تحفظ او د ورانکارو لخوا د انساني خواخوږی د امداد د لارې بدلولو په باره کې په وخت د راپورټ کولو هم بشپړ بندوبسونه شوي دي. دا قرارداد بین الاقوامي برادرۍ ته د انساني خواخوږی امداد ورکوونکو ملکونو او ادارو ته او د اهم تجارتي اسانو ورکوونکو ته په صفه ټکو کې دا یو زیره دی چې دې قرارداد په ګرد د دنیا کې د امدادي سامان په تقسیم کې اساني یقیني کړی دا.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ. ایډیټوریل VOA واشنگتن ڈی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.